امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنټین دي، له دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د لیک لوست مخکې لاړ شي. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاص توګه په افغانستان باندې فعلا راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چا نه و لیدلی، نوی حالات ده. نو دا قرنټین چې کوم شاګردانو ته او محصلین ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي له وخت نه. مجرد چې قرنټین شروع شو، ما خپل ماشومانو ته ویلې چې مال خپل تقسیم اوقات خپله جوړ کړي. نو زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړه، یو مې مدیر د مکتب تعین کړه، د هغو مور مې د سرمعلمه تعین کړه، همداسې زما والده هم د استاذې په حیث او لور مې د استاذې په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو، هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یوه خوشحالیم ده ورته، یوه تفریح ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استاذۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
دا خو تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړې چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي. دا راته وایي استاد، چې کله تاسو خپله کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلئ؟
زه چې کله مازیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلمه د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته. له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې، مګر خواوشا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کیږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنټین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زموږ باید علمی وي، یعنی که ورزشي برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمي درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح و د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنټین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنټین کړه چې مرض تیت نه شي، دوی وایي چې بهترین وخت د پندغه وخت کې ودونه وکوئ چې خلاص شي. نو دا هم یو ستونزه ده.
په یو شمېر کورنیو کې کله چې قرنټین شي، د کورنۍ مشران هم په کور سي، ماشومان هم، بیا دوی ماشومان ضروري وهي له دوی سره، یعنی په عامه اصطلاح خشونت کوي. دا کار څنګه دی؟
په ټولنه کې چې دا ټوله کورنۍ په یو کور کې سره راټول شي، ماشومان، لویان، بلخصوص په بلاکونو کې بیا چې هلته آزاد ساحه زیاته نه وي، نو ډیر وخت د ماشومانو د ډیر شور او د مشرانو د قهر سبب کیږي. دلته کومه نسخه چې خالق تعالی فرمایلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم مبارک حدیث شریف کې، چې هغه هم وحی خفی ده او د الله تعالی ته ورګرځي، چې من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. دا رابطه د ماشومانو او د لویانو ترمنځ دا په احترام او شفقت پورې تړلې ده. کله چې د احترام او د شفقت مزای د مشرانو او د کشرانو ترمنځ ټینګ و، هلته قهر منځته نه راځي، هلته ستونزه منځته نه راځي. او کشران کوشش کوي چې د په خپل احترام باندې له مشرانو څخه ډیر معلومات، شفقت او مینه را جذب کړي، او مشران هم هغوی ته ډیر شفقت ورکړي د دوی د احترام په مقابل کې، او زیاته رواداري وکوي ور باندې په علمي برخه کې، په فزیکي او جسمي برخه کې، او داسې نورو برخو د ژوند کې. دغه تار ده چې د مشرانو شفقت را جذبیږي او مشرانو ته احترام جذبیږي. نو هیله مې داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې کورنۍ عمل وکوي، او ماشومان تر یو داسې فشار لاندې هم را نه ولي، روحي فشار لاندې، چې هغوی ته نه یوه تفریح وي او نه یو سالمه ساتیری وي، هغوی بیا ډیر قید روزل کیږي، او دغه قرنطین ورته یو زندان باندې بدلیږي.
ځینې کسان بیا وایي چې په کور کې نسی کېدلی چې موږ ماشومانو ته درس ور زده کړو، هغه رقم لکه د ښوونځي چاپېریال نسته. تاسو په دې عقل څه وایي؟
دا هسې بهانې دي چې ځینې کوي. کور ته چې پرده اخیستلی شي، فرش اخیستلی شي، یوه تخته هم په یو 500 روپۍ باندې اخیستلی شي. ما یوه نه دوه درې تختې کور کې برابرې کړي دي، په مناسبو ځایو کې ځوړندې دي، له هغې څخه ماشومان استفاده کوي، دونه پیسې پرې نه مصرفیږي چې نور شیان څوک کولی شي یوه تخته هم اخیستلی شي. دا دې واخلي، آماده دي کې حتی په کورنۍ کې یو وړوکی استیش بهتره ده، ښه ده چې زما هم په نظر کې ده چې یو استیش ولرو موږ په کور کې، کله ناکله له یو نیم میز یا چوکۍ نه استیش جوړ کړو ماشومانو ته د بیانی و د تمرین دپاره. خو که یو صحیح استیش سره جوړ کړي او هلته یو بغل کې ایښی وي چې ماشومان ورباندې بیانی ورکولو تمرین ولري، د تدریس تمرین ولري، استیش سره بلد شي، د مایک خبرو سره بلد شي، د استیج خبرو سره بلد شي، علمی وینا سره بلد شي، دا بهترین کار ده. باید کورنۍ دې نقطې ته توجه وکوي، او دغه د کورنۍ مسؤلیت ده چې په څنګ دې کې چې د هغوی نس ډکوي، د هغوی ته غذا راوړي، د هغوی ماغزه هم باید له علم څخه ډک کړي، دې ته هم باید زیاته توجه وکوي. دا د ماشومانو حق ده، د علم حق، د هغوی د خوراک حق، د ساتنې حق، د هغوی د درملنې حق، دا ټول د ماشومانو حق دی، د لوبو حق. دا هغه حقوق دی چې د ماشومانو نړیوال کنوانسیون هم ورته تعین کړي دي، او دا الهی احکام هم دی چې خالق تعالی دغه حقوق د ماشومانو په لویانو باندې ایښي دي. خبای روزی
که چیرې شرایط ابداسي دوام وکړي، قرنطین وکړي، او کورنۍ هم د خپل ماشومانو زده کړې ته پاملرنه ونه کړي، دا به کومې بدې پایلې ولري؟
واقعا زه کله دغه کورنۍ ته یا ماشومانو ته دغه د 40 کال عمر دی او د 40 ورځې لوبې مثال ورکوم، همدا د ماشوم تر 40 کلنۍ پورې عمل دار، لکه یوه 40 ورځه لوبه ده چې دا هر اور صحیح و نه لوبه و وروسته ورباندې لوبه سختیږي او لاسته راوړنه به کم وي. نو دغه یو خاص ځانګړی حالات چې په ټولنې راغلی ده، کوشش باید وشي چې له دغه وخت نه که په کور کې وي یا په مکتب کې وي، هر ځای کې چې وي، استفاده ترې وشي، اعظمي استفاده وشي، مختلفو علومو ته د هغه ذهن رسیږي، لار خلاصیږي ورته په مختلفو علومو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ،
مهرباني، کامیاب اوسئ. خالق تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي چې د ماشومانو حقوق او همداسې په ټولنه کې ټول هغه حقوق چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې لازم کړي دي، الله تعالی دې د هغې د حسن ادا توفیق موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي.
قدرمنو دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاري.